دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم هیچاره دا زما حق دی پروگرام ته راغلست. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور په تیرو څو ورځو کې پراخ بحثونه او خبرګونونه پرولې دي. ښاغلی بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت په تیره د ښځو او نجونو بشري حالت د ډېرې اندېښنې وړ وبله. هغه وویل د طالبانو د اقداماتو په نتیجه کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. په راپور کې راغلی چې د وضعیت په افغانستان کې د ښځو د جنسیتي ځورونې اړوندې اندېښنې زیاتې کړې او حتی د جنسیتي اپارتایډ اړوند بحثونه یې پرولې دي. ښاغلی بنټ په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې اساسي بدلونونه د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو او تعامل شرط وګرځوي. د بنټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د تشدد عملان بېغمه ګرځي. راپور ټینګار کوي چې د دې وضعیت له عملانو سره باید حساب کتاب وشي. د بشري حقونو مدافع ډلو په تیره فعالانو ښځو د دې راپور هرکلی کړی خو طالبانو دا راپور د خپل حکومت پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د ښاغلي بنټ راپور ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې په افغانستان کې ټولې ښځې او نارینه تر پخوا لا ډېر فزیکي، اقتصادي او رواني امنیت او خوندیتوب لري. هیڅوک د هیچا پر حق تیری نشي کولای. هر افغان د خپلو شرعي حقونو خوندې او ټول په بشپړ امنیت کې ژوند کوي. دا دقیقا د ښاغلي مجاهد د وینا دقیق کلمات دي. ښاغلي مجاهد دا هم وویل چې د بنټ راپور د اسلامي امارات پر وړاندې یو بل تبلیغاتي هڅه ده. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بنټ د راپور پر بیلابیلو اړخونو بحث کوو او ګورو چې زمونږ شنون کې په دې اړه څه وایي. د دې خبرونه میلمنی دي د پخواني ولسمشر سلاکار عادله بهرام نظامی، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل او د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بس له میرمن عادله بهرام سره پیلو. میرمن بهرام، تاسو به د بنټ راپور حتمن کتلی وي او لوستی به مو وي. ستاسو له نظره او د افغان میرمنو له نظره د دې راپور تر ټولو مهمه او اساسي برخه یا وینا کومه ده؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه قدرمنو میلمنو ته او د بس ټولو حزانو ته په ضمن کې د افغانستان خلکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د افغانستان وروستۍ حالتونه ټول ځان ته متوجه کړي دي او تشویشونه یې راپارولي دي چې ورځ تر بلې د تشویشونه زیاتېږي. په دې کې شک نشته دی چې میرمنې به د دې په نظر باندې هم نیوي، اما راځي چې دو ته فکر وکړو چې کله چې هغه کندې مندې خویندې چې په بومو کورونو کې نارینه نشته او پروندې مامورینې وې، معلمینې وې او په اداراتو کې کار کول، نفقه د خپل اولاد او کورنۍ لاسته راوړله، یو خو دا ډېر غټ مشکل دی. دلته په دو مسله کې چې باید د دو ته جدي توجه شوی وای او نن هغه ټولې په کور دي. بل هغه نسل چې نوی سر پورته کوي او هغې بېرته په کورو کې، یا افغانستان په خپله واضح خبره ده چې شاته شاکیوي، نو دا ډېر خطر دی د افغانستان پرمختګ ته. نو یو هیواد چې کله د پرمختګ په لوري روان وي، په هغو کې نر او ښځې هغه خپله ونډه لري او خپل کار او فعالیت لري. دا څه چې باید په هغو باندې بس وشي، او که نن رښتیا هم د ښځو مسله ډیره جدي نه وای، نو ولې به مکتبونه نه وشیرو، ولې به پنتونونه نه وشیرو، ولې به د کار تلک.
میرمن بهرام، دا څه چې تاسو یادونه کوئ دقیقا د بنټ په راپور کې انعکاس کړی په همدغه شکل چې تاسو وایئ؟
ګوره، هغه خو هر څوک په خپل نظر باندې، یا هغه راپور چې دی وړاندې کړی دی، خو زه په هغو راپور باندې زه ډېره تبصره هم نشم کړلی. زه د افغانستان نه بیرون یم او زه دومره جدي بحث نشم کړی. جدي بحث دلته همدغه درې برخې دی، چې یو چې میرمنې حداقل عالي تحصیلاتو ته نه پرېښودل کېږي، مکتبو ته نجونې نه پرېښودل کېږي، کار ته نه پرېښودل کېږي، او تفریحګاهو ته نه شي تللی، او مختلف د هر ځای نه یې مخه نیوله کېږي. دا هغه څه دي چې د خلکو د سترګو حال دی. نو راپورونه خو به طبعا جوړېږي کله چې هغه ډیپلوماتیک مسایل په نظر کې نه نیول کېږي، کله چې د سیمې هوادو د نړۍ هوادو سره هغه یو تعامل منځ ته نه رسي، راپورو کې شک نشته چې راپورونه به جوړې کنن. اوسنی وضعیت کې، په اوسنی حالت کې که افغانستان اوسنی نظام غواړي چې هغه هم د نړۍ سره برابر قدم واخلي، خو باید د هغه تعاملاتو ته سر ټیټ کا، او هغه تعاملاتو او هغه قوانین باید په مخ یوسي.
مننه له تاسو نه میرمن یوسفزی، ممتاز یوسفزی، ستاسو په نظر د ښاغلي بنټ په راپور کې هغه اندېښنې چې اوس میرمن بهرام ورته اشاره وکړه، تاسو په خپلې ویني او هر ورځ پر رسنیو کې نکاس کوي، د دغه اندېښنې وی په بشپړ توګه هغه ته اشاره شوې ده؟
سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ګران میرمنو ته بدون د شک دغه مشکلات ستونزې چې متاسفانه چې موږ افغانستان یو سنتي یو مملکت دی چې د اول نه تر ننه پورې همیشه د ښځو حقونه او د ښځو حقونه ایست ورکول شوی نه ده، او متاسفانه موږ په دغه 22 کاله مخکې هم تر ننه پورې ډېرې ښځې دي چې خپل حق ته نه ورسېدلی، اوس هم د خپل حق نه دوی محروم دي. او د زیاتره مشکلات ستونزې مونږ په دغه ولایتونو کې په قرا او قصباتو کې دي چې مونږ لرو. دوی حسن بیچارګان د خپل حق نه خو نه پیږي، او زیاتره دغه د شل کاله مخکې بیا هم چې دغه جمهوریت حکومت وو، ډېره ښځې خپل حق ته رسېدلی نه وو، او حتی نن چې مونږ مکتبونه بندي، او تېر حکومت کې په دغه ولسوالۍ او دغه ولایتونو کې مونږ مکتبونه هم نه وو، او یو یافتد محدود خزی چې د خپل در هر کوم رفت آمد د الله، او د دې حد خزو خپل خزی د خزو حق نیول، او دوی د نوم استفاده کوله، او متاسفانه چې نن دوی اوسلن په افغانستان کې نه دي، او بیا هم د دوی مونږ د دې خزو حق د خزو طرف نیول شوی نه نه خلا پرې دی. نو مونږ نه ډیره زیاته ستونزه مشکلات سره د افغان خزې پکې دی اخته ام در خپل.
میرمن یوسفزی، زمونږ باس د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ پراپور باندې راټول دی، او په همدې موضوع باندې خبرې کوو. زه غواړم تاسو اوریدونکو ته او افغان میرمنو ته ووایاست چې کومې برخې د دې راپور ستاسو لپاره ډېرې په زړه پورې وي، او فکر کوئ چې د افغان میرمنو حقیقي او رښتینی ستونزو ته اشاره کړی او هغو ته انعکاس ورکړی.
خو د دوی داسې انعکاس و چې زیاتره د دوی توجه د دوی دغه وه چې لکه ښځې د کار نه منع شوي دي، او مکتبونه بند دي، تحصیلات بند دي. دا خو بدون د شکه چې د اسلام کې هم دغه داسې اقرا یوازې نارینه نه ده ویل شوی، اقرا ښځو لپاره هم درس ده او تعلیم ده او نارینه لپاره هم. او متاسفانه چې د دوی خبره تهید خبره ده چې لکه تحصیل بند ده، کاروبار بند ده. تاسو پوهیږئ چې نن سبا په افغانستان کې تقریبا 15-18% ښځه په ټول د اقتصادي بخش کې دوی فعال دي، او نن سبا چې مونږ افغانستان کې د اقتصاد وګړي صفر لاندې تر رسیدلې، علت اساسي دا دی چې ډېر ښځې بیکاره شوي دي، او ډېر کسان دي چې کاروبار نه لري، او دغه د الکان مکتب هم شروع ده شروع دغه دونیم کال د الکان مکتب تزي متاسفانه د صفحال خزه چی دي الکان او استادان او معلمین هغه هم نن په کورو کې ناز یو دغه د الکان او مکتب د الکان تحصیل هم دی ربی نتیجه زکه چی د څه سي د دوی ارتقا کوي هم متاسفانه چې د څه په هغه وایز دوی په تعلیم
د زمونږ بل ملمنه دیوا امرخیل ده میرمن امرخیل نن موږ راپور درلود چې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو په نوم د ښځو یو بنسټ د دوی غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او جنو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر باید طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. البته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلی بنت هم په یو ډول سره دې موضوع ته اشاره کړې و. څومره امکان لري چې که مثلا نړیوالې محکمې ته نوي نړیوالو حقوقي بنسټونو ته چې دې ټولنې غوښتنه کړې او بنت هم په خپل وینا کې هغه ته اشاره کړې و د طالبانو حکومت ور معرفي شي.
سلامونه درنښت تاسو ته قدرمنو ملمنو ته او ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خوا هم ریچارډ بینټ په دې اړه د بشري حقوقو په اړه په همدار افغانستان کې د ښځو په وضعیت باندې راپور درلودلی و، خو هغه وخت طالبانو دغه راپور یو پروپاګند خودلی و. اوس مهال هم د دې راپور باندې طالبانو څه ویلي نه دي، تر اوسه پورې طالبانو ځواب په دې راپور په اړه ورکړی نه دی.
میرمن امرخیل، د بینټ د راپور په باب د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون راغلی، هغه ویلی دی چې دا د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د اسلامي امارت پر وړاندې د تبلیغاتو یا وحدت صد. البته ښاغلی مجاهد دا څرګندونې کړي، نو د هغوی غبرګون معلوم دی. سوال دا دی چې دغه څومره امکان لري چې د طالبانو حکومت د دغو اقداماتو په خاطر د ښځو پر وړاندې د خپل چلند په خاطر او د ښځو پر تعلیم او کار باندې د محدودیتونو د لګولو په خاطر باندې دغو نړیوالو بنسټونو ته ورمعرفي شي.
زما پان باندې چې کمنګ طالبانو کردار او رفتار ته په افغانستان کې وګورو او تر اوسه پورې چې طالبانو کوم کارونه یا هم دوه مخی کړی دا د ښځو په وړاندې د بشري حقوقو په وړاندې همدارز دوی همیشه چې څه ویلي دي په هغه باندې عمل نه ده کړی. خو که زه هغه تیرو ته دی وګورم او موږ تاسو ټول متوجه شو د تیرو کارونو ته، زه فکر نه کوم چې دا به امکان ولري یا طالبانو په سیستم کې طالبانو په طریقه کې به کوم بدلون رامنځته شي، ځکه چې دا یو واضح حقیقت دی چې طالب وايي یو څه او اقدام بل ډول کوي. او لکه څنګه چې ریچارډ ویلی هم دی چې په نړیوالو غونډو کې او همدارز د اوسنی حاکمانو سره په مخامخ خبرو اترو کې باید د ښځو د حضور په اهمیت ډېر ټینګار وشي، او دا په دې معنی چې د یو عادي ټولنې مفکوره د دواړو جنسونو تاړتیا لري. نو وخت چې اغلته مثلا په خبرو اترو کې یا هم په نړیوالو غونډو کې د ښځو استاد شتون ونه لري، همدارز ښځې شتون ونه لري، نو زه فکر نه کوم چې دا خبره به واقعیت کومه پایله ولري. او داسې راپورونه په خا هم ورکول شوی دی، اوس هم موږ د دې راپور هرکلی کوو چې واقعیت دا ریچارډ بینټ هغه حقایق بیان کړي دي چې په افغانستان کې دا حقایق شتون لري. او دا ویلي هم دي چې په افغانستان کې په عام مزرونو کې اعدامونه و، همدارز سولیز مخالفتونه چې کېدل هغه هم ځپل کېدل او د هغه مخالفتونو مخنیوي کېدل په افغانستان کې، او همدارنګه په یو نوع د خلکو کنټرول او په خلکو کې ویره خپرېدله، چې دا هغه حقایق دي چې واقعیا موږ تاسو هم څارو، موږ تاسو هم وینو. خو زه فکر نه کوم چې دا راپور به هم د طالبانو په نظام یا طالبانو په حاکمیت باندې کومه اغیزه ولري.
مننه. یو ځل بیا ورزم میرمن عادله بهرام نظامی ته. میرمن بهرام، څومره امکان د دې شته چې د دغو اعتراضونو په نتیجه کې یا مثلا د بنټ د راپور په څیر د دغسې نورو راپورونو په نتیجه کې نن یا سبا یا یو کال لس کال وروسته د طالبانو د حکومت هغه مشران چې په دغو پریکړو کې لاس لري، لکه څنګه چې بنټ یې یادونه کړې، د نړیوالو میکانیزمونو للارې حقوقي او قضایی اقدامات او تور معرفي شي. البته نړیوال میکانیزمونه چې یادېږي، مقصد هماغه د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی او ځین نور نړیوال بنسټونه چې د بشري حقوقو سرغړونو سره چلند کوي، دا څومره امکان لري چې د طالبانو د حکومت دغه مشران د دې محکمو لارې په یو ډول سره د دوی پر وړاندې یو څه اقدام وشي؟
ډیر زیاته مننه. د افغانستان د څو لسیزې جنګ او بدبختیو ته که ځیر شو، په افغانستان کې ډیر خیانتونه وشول او تر اوسه پورې په هغو خیانتو باندې هیڅوک کومې محکمې ته ونه سپارل شول. او راغللو په اوسني وخت کې د اوسني نظام خبره که دا نړیوالې ټولنې او په تېره بیا امریکا دا زمینه نه وایم ساید کړی چې د حکومت پلاس نوی ورکړی خو صحیح، او چیرې چې بیا دی په خپله دا کار کړی دی او حمایت کړی دی، د دوه کانفرانس جوړ کړی په خپلو کوم تعهد چې کړی دی ولې ونه درېدل، دا باید بیرته د دوی نه سوال وشي، بیرته باید د ملال متحد نه سوال وشي چې تاسو دا نه پوهېدلی یا چې تاسو داسې یو اقدام وکړ. افغانستان خو هم دغو نړیوالو په دو حالت ته راوسته، او اوس که راشي د محکمې خبره، د محکمې خبره په افغانستان کې ډېر نور جنایتکاران هم شتون لري او شتون یې درلود چې اوس نشته دي. کو په د څلوېښتو کالو کې یا شلو کالو آخرو کې څوک محکمې ته وسپارل شول چې پس دوبه دا محکمې ته سپارل کېږي. زه فکر کوم چې هغه ګنډې چې په لاس خلاصي نه باید په خوله خلاصه شي، باید د اوسني نظام باید خبرو ته سکینی، دا مشکل باید حل کړه، ځکه چې افغانستان بدبختۍ ته نور کش کول نه تنها د افغانستان بدبختۍ
ده. په کومو لارو او بکې ستاس خبره پرې کوم، په کومو میکانیزمونو له دوی سره د خبرو امکان شته؟ یعنی تاسو څه وړاندیز کوئ؟
باید یو خود میکانیزم وړاندې کول یا طرح کول خبر ده چې واضح خبره ده، باید خبرو لاره زمینه ورته مساعده شي، باید دی خبرو ته حاضر شي مقابل که هغه د سیاسي مخالفین دي یا د افغانستان خلک دي. باید هر شکل چې کی باید دو خبرې تر کینی، دا کومه خاص هغه نه ده، خپله ضرورت دو تلیری چه باید تماسونه ونیول شی، اړیکه باید تینگی شید، اړیکو ده طریقه باید ده زمینه هم سایده شید. درسته ده چه پا دوها که کم کنفرانسی جور شو اغا چه چه وا بیا هم ده افغانستان هم شمول نوا. نن که زه فکر کم چه ده مسئله چه باید حل شی، یو خو باید اساسی قانون باید زرد زرد اساسی قانون مسئله حل شی، شی چې څو خلک ځان په نظام کې وویني او دا زمینه کې جوړانه کا زمینه مسایده نشي خبرو ته. زه فکر کوم کوم بیا د نړیوالو په تمه نو کینو او ورته منتظر شو چې توا نړیوال راشي د موږ دا مشکل حل کا، د افغانستان مشکل باید د افغانستان خلک خپل حل کا، ولی دی باید داسې یو کار وکا چې بین المللي محاکم دوته آماده وي چې دی باید محکمو ته وسپارل شي. دا مشکل تنها په یوه هغه کې یوه سیاسي ډله کې نه دی، په افغانستان کې مو وچ تیرو کې ډېر مشکلات تیر شوي دي. نو اوسنی وخت زه فکر کوم په فشار باندې د فشار لاره ده حل وای، نو ولی دی دا زمینه مساعده کړله چې اوس بیرته د فشار طرف ته ځي. په هر شکل چې کی باید زمینه د خبرو اترو باید مساعده شي او دا مشکل باید حل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن بهرام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د زما حق دی پروگرام له ازادي رادیو اوري. دا پروگرام همدا شیبه په فیسبوک لایف باندې هم په مستقیم ډول خبريږي. تاسو کولای شئ چې د خبرونې ته خپلې پوښتنې مطرح کړئ او خپلې اندېښنې زموږ له میلمنو سره شریکې کړئ. د شپې یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، دا زما حق دی پروګرام دی، له میلمنو نه که پوښتنه لري یا خپل نظر لري مهرباني وکړئ. مننه کوم،
سلامونه او نیکې دې مننه کوم چې جوړ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکي زمونږ موضوع باندې خو تاسو خبري است. موضوع مو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور دی. په دې اړه باس کوو. لمونږ سره ملمنه په دې باب خبري کوي. تاسو له ملمنو نه کومه پوښتنه یا په دې برخه کې کومه خاصه اندېښنه شې لري؟ مننه
کوم. وخت تاسو ښه مننه کوم چې بیا هم داسې موضوع ته ځای ورکړی دی. مظلومیا در سره لیکې ته راغلی دی د کندهار ولایت څخه. یوه یادونه موږ باید چې وکړو، کوم بشري حقوق چې دي هغه باید چې موږ په کوم هېواد کې اوس محاکم کوم نظام دی باید چې هغه دي د ښځو حقوق دي که د نارینه حقوق دي، باید دوی ټولو ته دی مثلا پاملرنه وکړي، او ستا حقوق چې دي د نارینه وو دي که د ښځو نه وو دي، باید چې دا حاکم نظام چې باید چې هغه ته پاملرنه وکړي او خپلو حقوق خپل حقدار ته وسپارل شي. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو که یوازې د ښځو مکتب دی او د هغه تر څنګ ماشومان هم دلته بې تعلیمه پاته دي. موږ په کندهار ښار کې زرګونه ماشومان وینو چې بې تعلیمه دي، اوس دا د نوي کال پیلېدونکو دي، څو ورځې به پاتې وي. زموږ ماشومان په کارو درنو کارو باندې بوخت یا مثلا په نورو دوکاندارانو سره شاګردان یا نورو په بېلابېلو ځایو کار کې دي، د تعلیم څخه بې برخې پاتې شوي. دا په آینده کې دغه ماشومان به ټولنې ته څه وړاندې کړي، او د هغه تر څنګ به دا ماشومان په آینده کې د هېواد د راتلونکي دپاره به دوی څنګه کار وکړي چې دوی بې تعلیمه دوی بې نتیجې ټولنې ته وړاندې شي. نو باید چې تعلیم دپاره باید چې کار وشي، که هغه د نارینه دپاره دي که د ښځې دپاره دي، باید چې په دواړو برخو کې حکومت کار وکړي، هلې ځلې وکړي، او ستا ستونزې مشکلات چې دي باید چې دوی هغه ته دغه حل کړي. که خدای نخواسته همدغسې ستونزې وي، دغسې مشکلات وي، نو زموږ ټولنه به نور هم په تیارو کې ښکېل شي، او زموږ ټولنه او زموږ
مننه. زه تاسو نه پوښتنه لرم، وبخښئ که ځواب راکړئ، چې ستاسو د کورنۍ څوک غړي، عزیزان، دوستان یا د کورنۍ غړي شته چې په دې خاطر چې نجلۍ ده یا ښځینه ده له تعلیم یا کار نه پاتې شوي وي؟
بالکل. ځکه چې د تعلیم موږ کوم وخت اوس فلحال خو موږ ماشومان نه دي پاتې شوي، ځکه چې اوس هغه مدرسو ته ځي، دیني سبقونه وایي، کم دی اوس وړوکي دي، یعنی ماشومان دي. هغه کومې غټې نجونې چې دي هغه د تعلیم څخه د شپږم ټولګي څخه راګرځول شوي دي، باید چې حکومت ته شریعت په چوکاټ کې دوی ته اجازه ورکول شي، او دوی خپل تعلیم ته مثلا تعلیم وکړي، او دوی د خپل هېواد لپاره، د خپلې ټولنې لپاره، د خپل کور د آینده دپاره دوی کار وکړي او خدمت وکړي. او که چیرې خدای نخواسته موږ بې تعلیمه پاتې شو، موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي، د هغه تر څنګ موږ خوندې پاتې شي بې تعلیمه څخه، نو بیا به په آینده کې موږ ټولنه د یو کړکېچ سره مخامخ شي، او د بحران سره به مخامخ شي. باید چې حکومت په دې هکله کوم مشکلات، کوم ستونزې دوی په خپل مابینځ کې یا نورې وي، باید چې دوی حل کړي، او بیا به انشاءالله موږ په ټولنه کې دغه شته ستونزې او دغه شته مشکلات به نه وي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. میرمن امرخیل، تاسو د دې اوریدونکي خبرې واورېدې، تبصره پکې کوئ؟
بالکل، ما د روف خبرې واورېدلې. واقعیت چې همدغسې حالت دی اوس په افغانستان کې، یعنی لکه څنګه چې د ورور ویلې، تحصیل او تعلیم خو زموږ تاسو ټولو حق دی. دا نه یوازې چې په ټولنه کې باید یوازې نارینه تحصیل وکړي، او دا کوم وضعیت چې اوس په ټولنه کې شته دی، د شپږم سم نه چې لوړ سمپو ته نجونې کامیابې شوې دي، بدبختانه چې هغه دغه درې کاله اوس په کور کې پاتې دي، یعنی هغوی ته بل د تحصیل کومه زمینه مساعده نه ده. همدارنګه زمونږ هغه خویندې چې باور وکړي له پوهنتونونو څخه دوی فارغه وي، خو بیا هم هغوی په کور کې کېنول شولې، چې واقعیت دا یو تریخ حقیقت دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې که دا لړۍ همدغسې دوام وکړي، نو دا خو تاوان بیرته موږ تاسو ته رسیږي، زمونږ تاسو ټولنې ته تاوان رسیږي. نو دا به په آینده کې موږ هیڅ یو روشن فکر موږ یو هیڅ یو باسواده میرمنه په ټولنه کې ونه لرو. که چیرې زمونږ په ټولنه کې یو باسواده میرمنه شتون ونه لري، نو واضح خبره ده چې هغه ټولنه به نور هم جهالت لور ته ځي، او یو مور چې باسواده وي نسبت هغې مور ته چې هغې تحصیل نه وي کړی، واقعیت چې د اولادونه په روزنه کې هغه ډېر زیات رول لري، ډېره زیاته مسلکي وي، او هغه کولی شي چې په ډېره ښه طریقې باندې اولادونه وروزي او ټولنې ته یې وړاندې کړي. نو که دا لړۍ همداسې دوام کوي، افغانستان به لا هم د تیارو لور ته روان وي، او افغانستان کې بیا هم تورتم وي، ځکه چې دغه درې کاله کېږي چې همدا وضعیت دی او دا درې کاله کېږي چې په دې باندې خبرې اترې کېږي. خو زما په اند باندې چې دا یعنی هغه رښتینی او واضح حقیقت چې طالبان باید ووایي چې علت څه شی ده چې دوی نه غواړي یا نشي کولای چې دا موضوع حل کړي، یا هم د نجونو پر مخ باندې ښوونځي پرانیزي، یا هم د کار اجازه دوی ته ورکړي. نو اصلي حقیقت هم دوی نه وایي، طالبان باید هغه اصلي علت معلوم شي. دی دوی یوازې دا وایي چې موږ په دې باندې کار کوو، موږ یو منظم سیستم جوړوو، موږ همداراز د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره ترانسپورت مسله حلوو، موږ د دوی لپاره یونیفارم ټاکو. نو تاسو فکر وکړئ چې په دا درې کالو کې تاسو د یونیفارم په پلان باندې، همداراز ترانسپورت په پلان باندې بریالي نه شولې، یا چې تاسو د نجونو لپاره دا جوړ کړئ حقیقت کې تاسو نه غواړئ چې په افغانستان کې نورې باسواد یا په افغانستان کې روشن فکره میرمنې اوسېږي. ځکه چې میرمنه هغه وړتیا، میرمنه هغه استعداد دی، لکه څنګه چې ویل کېږي چې میرمنه هغه استعداد دی چې په یو لاس څنګه او په بل لاس جهان څنګهوي. نو که بیا هم طالبان دې ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو تاوان به موږ تاسو ټولو ته رسېدلی او لا به هم موږ د بدبختۍ لور ته روان اوسو.
میرمن امرخیل، تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان باید راشي او باید خلکو ته ووایي چې په کوم دلیل دوی د نجونو ښوونځي بند کړي دي، د شپږم ټولګي نه د پورته زده کوونکو نجونو لپاره. ستاسو په نظر د علت څه دی؟ دوی خو به یا علت ووایي یا نن یا سبا یا به یې ونه وایي، مګر ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟ ولې طالبانو دا کار کړی؟
زما پن باندې چې د دې یوازینی علت به دا وي چې طالبان به نه غواړي چې د افغانستان مالیه په انجونو باندې هم مصرف کړي، طالبان به نه غواړي چې په انجونو یا میرمنو باندې هم هغه د بیت المال پیسې مصرف شي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه نږدې وختونو کې طالبانو په پاکستان کې د مدرسو لپاره تعلیم په باب باندې دوی کومکونه کړي وو، نو په افغانستان کې دوی نه غواړي چې هغه په افغانستان کې په انجونو باندې دوی یعنی مالیه مصرف کړي یا بودیجه مصرف کړي.
ولې علت څه دی میرمن امرخیل؟
ګواکه دوی به د میرمنو له استعداد نه، ګواکه دوی به د میرمنو له لیاقت څخه ویره لري، ځکه چې موږ تاسو تکړه مبارز میرمنې درلودلې دي، او موږ تاسو د دې شاهدانو چې واقعیت ډېر مبارز میرمنې په افغانستان کې شتون لري او کولای شي چې یعنی په ټولنه کې له نارینه سره یو رنګ دوی کولای شي چې کار وکړي، همداراز خدمت وکړي ټولنې ته. خو طالبان داسې فکر کوي چې میرمنه یوازې د کور دی، میرمنه یوازې په کور کې اوسېږي، او د دې په ان باندې چې میرمنه یوازې باید په پخلنځي کې پخلی وکړي، چې دا د طالبانو لیدلوری یا نظر دی. نو باید چې طالبان خپل دغه لیدلور یا نظر ته تغییر ورکړي، ځکه چې که میرمنه په ټولنه کې نه وي، نو دا معلومه خبره ده چې ټولنه نیمه برخه فلج دی. نو کله چې ټولنه نیمه برخه فلج شي، معلومه خبره ده چې ورو ورو به د ټولنې هر برخه یعنی ټولنه به له هرې خوانه را خرابېږي، او بیا هم موږ به تورې لړۍ ته روان اوسېږو. نو یوازینی علت به همدا وي چې دوی نشي کولای واضح ووایي چې موږ د مالیې یا د بودیجې په برخه کې مشکل لرو، ځکه چې طالبان ګواکې دې ته هم یو د غیرت مسله فکر کوي او دوی پازادانه د خبره کولای نشي.
مننه. میرمن یوسفزی، ممتاز یوسفزی، اول خو غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې ستاسو په نظر د طالبانو د دې بندیزونو علت څه دی؟ ولې طالبانو دغه محدودیتونه پر ښځو باندې لګولي دي؟ زه بیا وروسته نورې پوښتنې هم لرم، مهرباني وکړئ اول دې پوښتنې ته ځواب وایئ.
زه داسې فکر کوم د هر چا دیدګاه فرق کوي، هر یو خپل مفکورې باندې خبرې کوي چې سره اما په نظر دغه خارجي سیاستونه هم دي. او زه داسې فکر کوم چې اوس نور مملکتونه چې نور هیوادونه لکه موږ هم سایګان، دوی هم اسلامي ملکونه کې مکتب او ښځې خپل کاروبار ته ځي، مکتبونه خپل مکتبو ته ځي، پانتونو ته ځي، یعنی کوم ستونزه کوم مشکلات نه دی هغوی ته. نو زه داسې فکر کوم چې د دوی خپله د دوی هغه نه دی، شاید د نور د بارنه سیاستونه چې دوی ته هم د اجازه نه ورکوي چې د جنکیان مکتبونه شروع شي یا د ښځو کار نه شروع شي.
بهرنی سیاستونو نه مطلب ستاسو څه دی وبخې میرمن یوسفزی؟
اما مطلب دا چې لکه فکر داسې اما پر آزاد دا چې هدف مو دا دی فرض مثال موږ د افغانستان په هکله بحث چې کېږي مجلسونه نیول کېږي موږ په خپله افغانستان کې دا مجلسونه نیول کېږي نه اوس موږ ټول هر څه چې کېږي ځي دوی خپل مجلس او کانفرانسونه چې دایرېږي لکه دوهې خبره دوی قطر ته ځي هلته مجلسونه نیول کېږي. داسې فکر وکړئ چې موږ خپل اره نه لرو صلاحیت نه لرو موږ د افغانستان صلاحیت د نورو د بل چا په لاس دی چې تر څو چې هغوی هدایت نه شي فکر نه کوم چې مکتبونه او تعلیم او د ښځو درسونه او کاروبار بېرته شروع شي. داسې د اما هدف د نور بهرنۍ مملکتونه دغه نور لکه خارجی مملکتونه لکه قطر لکه امگام سرگان پاکستان شو لکه ایران شو ده دوی نگواره چه افغانستان آرام شی و دوی نگواره چه ده افغانستان خزه پیشرفت تو
کی. میرابانی وکی زن معرفی که ده از ما حق ده پروگرام ده آزادی رادیو. میرابانی
مریا تکال صاحب محترم سلامونه تاسو ته د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې جوړ به تاسو له هدا تعالی مده هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام اتل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ خپل سوال پوښتنه اندېښنه کلرای له میلمنو سره شریک کړئ.
مننه خدا پاک دې خیر درکې تکل صاحب محترم چې موږ ته مخ راکې یو ځانګړی سلام د دواړو خون توان چې میلمنی دي په درنه سره. تکل صاحب محترم را به سم موضوع ته لکه د ملګرو ملتونو چې دا غره پوښ ور کړی دي دا چې دی اکثره لغه خو چې دی تکل صاحب محترم زموږ په حکومت کې هم څه وی دي مثال د خبرې تیروتنې کړې دي موږ هم بار بار غوښتنه کړې ده دغه نه دغه مې د تکل صاحب محترم لکه د ملګری ملتونو چې دا راپور خپور کړی دی داسې پر خوندو داسې محدودیتونه هم نه دي. ګوره دلته زه خپل په ولایت کې تکل صاحب محترم خپل د سترګو لیدلې حال د توامه چې زموږ په ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې دغه څه خوندې مثال د خبرې خپل کاروبار ته تلای لکه په مخکینی حکومت کې شوې مثال د خیاطي کارونه و دغه څه نور کارونه و په ښار کې دغه څه ګرځېدای چې تکل صاحب محترم تاسو پر خاله رسنیو ویني چې مثال د خبرې دغه یوټوب والا د اکثره خوندې چې د طالبانو د غټو مشرانو تر دغه څه د پخوا په پرتله مرکې کې مثال د خبرې غونډې ورسره کوي. خو یو موضوع چې د تکل صاحب محترم باید روښانه کړم اوریدونکو ته چې لکه دا ټول خلک چې خبر دی یو دغه د پوهنتونو خبره ده او بل دغه د مکتبو ده دا چې موږ هم په بار بار خپل ځوانانو د بیلابیلو رسنیو څخه د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ښوونځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې تاسو واس هغه اصول چې تاسو دغه برابر دي هغه اخلاص کړي په دې سبب اخلاص کړي چې دلته مثال د خبرې په افغانستان کې شزنه ډاکټران چې ډېر زیات کمی دي او ساکثره یو عادي مریض چې تکل صاحب محترم تاسو ته معلومات ته چې موږ پاکستان ته بیا یا مثال د خبرو نورې هوادو ته بیا چې هغه د ویزي مشکلات اکثره وخت د پاسپورټو مشکلات د ډېر سختو ستونزو سره مخامخ کیږي نو دا که چیرې مثال د خبرې یو کال یا دوه کال د ښوونځي بند شي هر څونه مثال د خبرې چې واټن ورکوي کیږي د غونې زموږ ملک دی په اشاره دي باید دا ښوونځي چې دی ژر تر ژره موږ خپل د حکومت څخه دا غوښتنه کوي د شریعت په نگاه کې چې تاسو خوشاله چې تاسو په دغه اصول دغه کې برابر دي پر هغه اصول اخلاص کوي او بل د خوند سند دغه یو غوښتنه د تکل صاحب محترم لکه دوی چې وایي بس په بهر ملکونو کې موږ اکثره خوند دي دغه ځا مثال د خبرې پر حکومت ډیر نیوکه کوي زبان چې پر ځای دغه چې حالت دغه ځا د خپل پر حکومت نیوکه کوي پر ملګرو ملتونو باندې یو څه اشاره او ګور ملګرو ملتونو په خوا دلته په تیر حکومت کې تکل صاحب محترم
دغه ملګرو ملتونو به کوي تل سه په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې څه وکړي
ملګر ملتونو ګوره لکه څنګه چې د خپل حکومت سره غوښتنه کوي چې مثال د پوهنتونونو دغه خلاص کې داسې جدي دا موضوع نیولې ده باید ملګر ملتونو ته داسې وایي چې مثال په خوا په د تیر حکومت کې څه دغه کند او اعتماد سره په افغانستان کې داسې دی وسه کو به دغه کورنۍ وي به سرپرسته کورنۍ وي چې مثال هغه د کورنۍ عاید چې و د دې مثال د خبرې پر هغه ماش باندې متکی وي وس هغه بهرنی مرستې دی باندې کړی دی باید پر هغه باندې دغه فشار راوړي چې مثال تاسو ولې دا شونځي کې څه داسې خړې ده داسې مکه وي چې مثال د خبرې د شونځي کې څه دې تاسو سره په تلا کې هغه مرستې چې بهرنی مرستې په خوا د کوند سره کولې دا کوند اعتماد سره باید چې وسه سره وکړي تکال ته محترم
اتل صاحب که فکر کوي چې بهرنی مرستې بیرته له طالبانو سره د پخوا په څیر پیل شي نو د طالبانو چارواکي به د نجونو خوندې او پوهنتونونو بیا پرانیزي
بالکل پرانیزی تکال زمو تر مدل تا اکثر د غو سره چې موږ مثال د خبري پیژنو د اکثر د خلق سره چې پیژنو چې د غو قربان دي په طالبانو کې هغه مشته دا ویل دي چې مثال اکثر د طالبانو غړي راغواړي چې مثال شونځي خلاص د شریعت په نگاه کې ګوري شیر محمد عباس تنظیم تا شهیدان او تکال زمو تر مچ په بار بار په بیل ادلو مجالس کې ویل دي چې موږ دغه چې دی مثال د خبري دغه مکتب چری دی ته مثال د خبري مز لیواله خوشاله چخلاص کی د خپل حکومت سره عباس انګزي غوښتي په بیل ادلو رسنوي په بیل ادلو رسنوي کې موږ د ځاغ اوریدلی او بل د غمرسي چې دی تکال ته محترم لکټا چې اشاره وته وکړه د طالبانو د حکومت سره خودي هغه مثال د خبري مز جوړ پر ځای د دوه حکومت سره خودي نه کوي دغه خوند سره د سرپرست میرمن د ازمر په ولایت کې مثال د خبري په دغه کورنۍ ست تکال ته محترم چې یو سرپرست نارینه نه لري کوندې د مثال د خبري بمبارونه باندې سیوی دی یا د کورنۍ غړي شي دانته وي د هغه سره په تیر حکومت کې مرسته کېدلې وڅ باندې بندي سیوی دی بعد برته دغه شو سره دغه مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه تل صاحب د تاسو مننه میرمن بهرام که تاسو لطفا د اوریدونکو ته ځواب وایاسي په خبرو باندې تاسو سره کوي
ډیره زیاته مننه ز حوال د دوګور نه مننه کوم یقینا هغه مسائل ته اشاره وکړه چې نن افغان ټولنه په نره خځې په غم جن دي هغه کده مکتبو مسله ده هغه د پانتونو مسله ده اګه دراتون کې د افغانستان د خلکو راتلون کې موضوع ده چې پراتون کې کې به موږ خدینه ډاکټر ونه لرو یا معلمینه ونه لرو ته کوم تشویش چې و ټول په ځای و او په دوم موضوع چې دا و چې کومه کونه دلته کندې ورندې زخته دي دي ما خپل خبرو په اول کې و چې افغانستان تن ماي نزيات ميرمن دي او هغه ټول دي زیاتر بیا بیرته کندې دي چې ټول دي خپل کور نفقه په غاړه لري نو یقینا په هر شکل چې کی اوسنۍ نظام باید دا مشکل حل کاکد او زه بیا طرفدار هیڅ د کومه کونه يم یو نظام چې یو حاکمیت چې په یو مملکت کې منستر سي هغه مسول دی د خلکو مقابل کې اوسنۍ نظام د خلکو مقابل کې مسول دی هغه کنر دی کړي باید زمينه د کار ورته مساعده شي باید د اعتماد ته لاس نیوای وشي باید افغانستان خپل د معدنو نو کان زخت د قانون دی کې او خپل یو قوي ملک د معدنو لحاظ باید د زمينه مساعده شي زه فکر کوم چې د خځو د مکتبه او د خځو پانتونو مسله سیاسی موضوع ده او شاید هم چې دی به شرطونه دوته ولیری نړۍ ته تا چې د رسمیت پیژندل خبر بیوی کنه نور خو هیڅ سړی څنګه کی ویني دوی څه مشکل دی چې دی باید جون مکتب ته پرې نه دی خځه باید کارونه ته پرې نه دی نن افغانستان کې نیم افغانستان یتیمانو نیولای دی باید دوته جدي توجه وشي او د نړیوال راپورونه هر وخت د راپورونه خبر شوی دی هیڅ کومه نتیجه ته تر اوسه چنه دا ورکړي پس دوم فکر نه کوم چې دا
من نتیجه ورکم. مننه میرمن بهرام. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ننګه یا په پلوي ډیری اقدامات له افغانستانه له بهر نه کیږي. یو خوددار ته وایي اصل لطفا چې د دې علت څه دی او دوهم دا چې په افغانستان کې دننه د ښځو استازولي چیرته ده. ورزو دیوی امرخیل ته هم دغه پښتنه زغواړم چې له میرمن امرخیل نو کومې ربني کوم زما پښتنه مو کاوریدلې وي میرمن امرخیل لطفا ځواب وایست
بالکل تاسو لکه څنګه چې ویل چې هغه میرمن چې په بهر لا افغانستان نه دی هغوی یعنی همیشه خپل غږ ګوچت کړی دا په دیننه د افغانستان کې میرمن نشته دی چې په دې اړه خپل غږ اوچت کی یعنی دا واضح خبره ده چې افغانستان کې خو میرمن شته دي اوس مهالم هلته میرمن شته دي چې فعال دي اوس مهالم هغلته میرمن شته دي چې غږ اوچتولی شي ولې وضعیت موږ تاسو ته معلوم دی هغلته که څوک غږ اوچت کی نو نشک پرته چې هغوی به وړل کیږي زندان کې بچول کیږي هغوی به تهدیدېږي حتی د مرګ واخونه هغوی ته کیږي همداراز د کورنۍ لپاره زیات خطرونه دي او موږ تاسو ټولو د دې شاهدان هم وو چې کوم چا بچې په دې اړه باندې غږ اوچت کړلو که هغه نارینه هم و نو همدغسې ورته ظلمونه به ورسره کیدله چې اوس مهال هم هماغه وضعیت دی چې که په مظاهرو کې میرمن راووزی همداراز د ظلم په وړاندې خپل غږ اوچت کی نو هغه میرمن تر کوره پورې تعقیبیږي څارل کیږي او وروسته یعنی په ډاډه په ښکاره ډول باندې کولای شي طالبان کولای شي چې هغه مېرمنې زندانونو ته یوسي، نو د همدې لپاره هغلته مېرمنې به اوس نشي کولای چې خپل غږ اوچت کړي.
مېرمن امرخیل، د طالبانو په څرګندونو کې تاسو اورئ او ګورئ چې اکثرا دوی وایي چې دا په بهر کې ډیر خلک دی او دوی وایي چې دغه غږ د افغانستان د واقعي رښتینو خلکو انعکاس نه دی. دوی وایي چې د بهر نه غږونه دي. خو په افغانستان کې دننه کې یو غږ وي، بیا د طالبانو دا پلمه ورکیږي، یعنی بیا به ښایي توجه وکړي او پاملرنه وکړي د ستونزو د حل په برخه کې.
دا خو یوازې پلمې دي چې طالبان لټوي. که چیرې داسې حقیقت درلودلی، یعنی طالبان غوښتلی چې واقعا په افغانستان کې هم د ښځو په استازولۍ باندې څوک وکولی شي چې هغلته ګډون وکړي په غونډو کې، په جلساتو کې، همداراز کومې نړیوالې غونډې کېږي هغلته ولېږل شي، نو زما په اند باندې چې دا به طالبانو پلمې وي، ځکه که داسې یو حقیقت و، داسې یو وضعیت و، نو دوی به ولې په مېرمنو باندې کارونه بندول؟ نو دوی به ولې په مېرمنو باندې پوهنتونونه بندول؟ دوی به ولې په نجونو باندې ښوونځي بندول؟ چې دا یو حقیقت دی او طالبان غواړي په دې ډول باندې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او په دې ډول باندې خلک دوکه کې، چې تر اوسه پورې خلک په همدې باندې دوکه کړي دي، لکه چې دوی بار بار وایي چې د نجونو ښوونځي پرانستل کېږي، همداراز د کار زمینه ورته برابرېږي. ول دغه درې کاله مونږ وکتل چې دا تر اوسه پورې یو عملي اقدام هم ترسره شوی نه ده. هسې بهانې دي، هسې پلمې دي چې طالبان کوي او عملي اقدام نشته دی. نو بیا هم همدغه د طالبانو همدغه پالیسي، طالبان همدغه تګلاره له پخوا نه تر اوسه پورې ادامه لري په افغانستان کې.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. میرمن ممتاز یوسفزی، که تاسو را سره یاست، زه بیا هم یو پوښتنه له تاسو کوم. زه نه پوهیږم چې اړیکه به مو بیرته سمه شوي وي که به نه وي شوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د سرغړونو تورونه پرله پسې رد کړي دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي، خو البته ټول خلک پوهیږي او ویني چې طالبانو د طالبانو په لیکو کې، لکه څنګه چې مخکې میرمن امرخیل هم یادونه وکړه، حتی په مشرتابه کې داسې کسان هم شته چې په تیره د تعلیم په برخه کې له پالیسیو سره موافق نه دي، دوی ناراضه دي. نو د طالبانو دا غبرګون چې وایي د ښځو بشري حقونه خوندي دي، دوی څه غواړي؟ یعنی دا چاته د قناعت ورکولو هڅه ده؟ فکر کوم چې د ممتاز یوسف زی سره زمونږ اړیکه روغه نشوله. په هر صورت یو اوریدونکی لرو، بیا به وروسته لغه بیا ورشو له خپلو میلمنو سره به دا پوښتنې مطرح کړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی پروګرام دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
راپور تقریبا افغانستان کے خود وضعیت خراب تھا، تقریبا افغانستان کے خلق حکومت راغلا ٹول پخاخہ بنیا ٹول افغانستان تقریباً مکتب خوش تھی سر مافک نہیں آسو حکومت سر بعد مکتب خوش تھی ذکر کی تقریباً تقریباً تارو کې چې موږ افغانستان جوړ شي تاسو تم دې موږ خیر در ورسیږي. نو دا وګوره چې موږ تاسو نخواله کې ټول عمر تیر کړو بس یو ښه کار وشي یو ښه کام وشي یو ښه یو وخت پورې حوصله وټو کې انشاءالله یو کار به زما په نظر کوندې حکومت هم دومره به باغني انشاءالله کار به برابر شي که خدای رضا وه.
ستاسو په نظر درې کاله حوصله کافي نه ده؟
خدا ما مخکې هر څه نیمګړي وي تقریبا هغه چې سیستمونه نه برابر لکه ټول چې ویری وي دا سیستم برابر دی نه تقریبا تا خواخو زما خوښ نه وکړي بل خواخو چې بل خواخو هغه پوهنتون نه و زموږ ګرانو هغه دا خدمات وو چې په صحیح توګه نه ویلې تر غځې وایي چې نور په ساتونه وو چې رقم رقم په ساتونه یا نه نه رقم په ساتونه افغانستان کې وو تاسو بهتره باندې مېږي خو اوس دغه دغه رقم په ساتونه دغه هغه زموږ تاسو مانی ګرځې کړي باید چې سیستم حکومت توجه ورته کړي خلکو په خواخو باندې سیستم جوړ شي
تیر زیاته مننه له تاسو نه. میرمن امرخیل تاسو د دوی خبرې واورید ځواب مو
لکه څنګه چې د اورور وویل چې مثلا مونږ تاسو حوصله وکړو وقت چې مونږ ډیره زیاته حوصله وکړه نور زمونږ حوصله ختمه شوې ده تر کومه به مونږ حوصله کوو په همدې حوصله وه چې مونږ تر اوسه پورې دغسې نامعلوم وضعیت سره مونږ مخامخ یو کچیر په افغانستان کې حالات سم و نن به زما په څیر نورې خویندې له وطن څخه کډواله کېدلې نه چې دا تر ټولو یو تریخ حقیقت دا د هغه چا لپاره چې له وطن څخه کډوال وي نو دا حوصله نوره ختمه شوې ده او که حوصله وکړو نو بیا به هم زمونږ درد دوا نه شي بیا به هم هغه حقونه چې له موږ څخه اخیستل شوي زه دا نه وایم چې موږ ته دې دا حقونه راکړي ځکه چې حق اخیستل کېږي او دا زمونږ حق دی دا به موږ حتما د خپل حق اخلو ځکه چې الله پاک موږ ته دا حق راکړی ده نو لکه څنګه چې طالبان اوس دا حق له موږ څخه اخیستی ده موږ به دا حق بېرته له دوی څخه اخلو ځکه د یو ژوندي وجدان په توګه زه هم دې نړۍ ته آزاد راغلی ما طالب یا هم نارینه هم دې نړۍ ته آزاد راغلی ده او هر یو حق لري چې آزاد ژوند وکړي تعلیم وکړي کار وکړي آزاد خپل فکر خپل نظر ټولنې سره شریک کړي نو که بیا هم حوصلو ته کینو که بیا هم صبر وکړو نو فکر نه کوم چې بیا به هم څه زمونږ لاسته راشي نو مهمه خبره دا ده چې مونږ همیشه د ظلم پر وړاندې خپل آواز اوچت کړو مونږ د ظلم پر وړاندې چپ پاتې نه شو دا په دې معنا نه چې زه به د احمد ښه وایم د محمود بابا دا وایم نه زه چې په ټولنه کې کوم څه ګورم زه باید هغه ووایم زه د هغه ټولنې که باید د نورو خلکو چې هغوی نشي کولای د ظلمونو پر وړاندې غږ اوچت کړي زه باید د هغوی رسا غږ شمه او دا زما دنده ده دا زما مسؤلیت دی د یو افغان په صفت باندې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه میرمن امرخیل. یو بل اوریدونکی هم لرو او بیا ورزو بیا هم میلمنو سره بس ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. دا زما حق دی پروګرام دی.
السلام علیکم من قادر زیلانی له هلمند ولایت سلام تاسو اول مهمانه ته
و علیکم سلام ما خو ستاسو نوم و نورې ده ساسو غږ ډیر ټیټ دی که یو ځل بیا په لوړ غږ ځان معرفي کوي چې اوریدونکي هم واوري.
عبدالقادر جیلانی له هلمند څنګه مو صلی الله علیه وسلم تاسو ته ماسکی
و علیکم سلام جیلانی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو
موضوع پر څه شپه نه درځي حقیقت نه شرط نه ردل کیږي
زبا موضوع تاسو ته وایم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان په اړه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. ریچارډ بنټ په دې راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودل شوې. موږ له خپلو میلمنو سره د ریچارډ بنټ د راپور پر جزئیاتو باندې خبرې کوو. واقعا باید یو ځانګړی استازي
د افغانستان لپاره وټاکل شي چې د افغانستان د لانجه ته هر لاره ولټوي او دا د ښځو د مکتبو په لاره کې یو اساسي پرمختګ لاره ولټوي یو پرمختګ اوسي داسې نو څنګه یې ستاسو په ضرورت ته د طالبان باید ورسره ومني ستا زما نظر.
ډېره زیاته مننه میرمن بهرام. تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریده لطفا که د دوی پوښتنې ته ځواب لري یا اندېښنې ته ځواب لري مهرباني وکړئ خبرې مو وکړئ کنه بیا وړاندې له نورو پوښتنو سره زه تاسو نه پوښتنې لرم.
ډیره زیاته مننه د ورور خو فقط په خاص نماینده باندې خبرې کړلې چې باید نماینده هغه شی وټاکل شي او د دوه سبا باید موافقه وشي. خو په مجموع کې چې بیا د بل ورور خبرو ته ما د افغانستان د خلکو ټول هم دغه یو تشویش دی چې باید مکتبونه فعال شي، باید پوهنتونونه فعال شي. او دا زه بیا د خپل خبر تکرارم په ځای د دوه چې موږ بیا نړیوال ته لاس وښو خبر دا ده چې که په بهر کې که په دننه د کور دننه یو باید دو ته یوه زمینه مساعده شي د خبرو او سکینو دا مشکلات باید په خبرو سره حل کړو. د زور د لارې که افغانستان آبادېدلی په 2025 کالو کې به آباد شوی و، نظامونه به لنډ مهال نه کېدل، اوس به اوږدمهال نظامونه دلته و کار به یې کړو. نو د زور خبره زه فکر کوم چې ځای نه نیسي، که وم نیسي لنډمهاله خبره به وي. نو زه به نور د دو برور په
مننه مېرمن بهرام له تاسو سره بل پوښتنه دا ده چې ما مخکې بل میلمنینه وکړه خبره د طالبانو د حکومت د غبرګون د دوی وایي چې دا د اسلامي امارت پر ضد د طالبانو د اسلامي امارت پر ضد د تبلیغاتو هڅه ده. د دوی دا څرګندونې په داسې حال کې چې موږ ټول پوهیږو چې حقیقت څه دی، له محدودیتونو یې خبر یو په افغانستان کې دننه او بهر ټول خلک له دې محدودیتونو خبر دي، او حتی د طالبانو په خپل مشرانو کې داسې کسان شته چې له دې پالیسۍ سره مخالف دي. دوی غواړي چا ته قناعت ورکړي، ولې دا څرګندونې کوي؟
زه فکر کوم چې په دو خبرو باندې د هیڅ چاتم قناعت نشو ورکولای. دی فقط خپل ځانونه غولوي او خپل ځانو ته مشکل جوړوي. سره کوم چې موږ تاسو ټول ته معلوم دی چې د دې په منځ کې هغه دوه ګروپ او یعنی په دوه ډلو وېشل شوي، تقریبا شاید په څو ډلو به وېشل شوي. اما د نجونو د مکتب او د ښځو د کارو پیسه کې غږ دوه غږه پورته کړي، یو تر اوسه پورې چې وخت دی او موږ په میکانیزمونو په پلانونو ورته کار کوو، یو تعداد وي چې نه باید مکتبونه هم شروع شي او مېرمنې هم کار ته ولاړ شي. د دې په خپل کټ کې مخالفتونه موجود دي چې د دې خپل مخالفتونه دا مسله کړي، او بل کدي چې دا وي چې هیڅ هم نه د دنیا ګلو ګلزار ده. نو لمر خو په دوه ګوتونو پټي او د خپل د ځانو ته خپل مشکل جوړي. دا رقم چې امرخیل خورو وي چې هیڅوک چوپ نه کینی، هغه په داخل کې غږ نشي چې کولی بهر کې غږ چې کوي، دا غږونه آخر ځای نیسي او د حق غږ دی. په دو کې ناحقه خبر نه ده، مسلمانان یو او په دو شکر الحمدلله شکر گزار یو چې موږ هیڅ کله د اسلام مخالف حرکت نه دی کړی. که واړه کې رغټ شوي هغه مېرمنې یو په تېره بیا مېرمنې هیڅ کله مېرمنې بې اجابه نه دي تاو شوي او هغې خپل وطن ته ژمنې پاتې شوي، خپل دین ته ژمنې پاتې شوي. نو په دوی حساب دی حتما به بهر کې مغږونه رسیو کوي او بالاخره به دوی دو ته حاضر شي چې دغو غږو ته غوږ ونیسي او دو ته کینی چې خبرې رسوو. دوی باید خپل دلایل ډېر واضح وي، په دو نه کي چې دی وي چې موږ هیڅ خبر نه ده، ټول راپورونه غلط دي. نو تکرارم چې مرګ په دوه ګوتو نه پټي، باید د جدي دو مسلې ته توجه وکړه او پرېنږدي چې افغانستان بیا د جګړو میدان وګرځي.
مننه مېرمن بهرام. یو بل خبره دام ده چې د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا برعکس د طالبانو د ملګرو ملتونو د نړیوال ټولنې اقدامات کافی نه بولي او دوی وایي چې باید د طالبانو پر وړاندې تر دې هم جدي اقدامات وشي. د دوی انتقاد پر دې باندې دی چې ملګري ملتونه باید راپورونه خپاره نه کړي بلکې نور جدي اقدامات وکړي. د دوی مقصد څه دی چې څه ډول جدي اقدامات غواړي؟
زه خو په دو خبرو زه خپل هم د راپورونو مخالفه یم، ځکه چې د دو درې کالو کې په زرهاو راپورونه خپاره شول چې هیڅ نتیجه نه ورکوي. د فشار مسله چې دی باید فشار په هغه وارد کا، نو ته دو خو غټ فشار نشته دی، هغه د موږ وسم وینو چې په رسمیت نه دی پیژندل شوي. نو په ځای د دو چې موږ د نورو نه تقاضا وکړو، ښه دا ده چې دغه فات کې چې هر خوا ته پراته دي در سر ټول شو سیو شو او په خپله یو قوت شو او ورسکینو خبرو ته که څو داسې تیت پاشان افغانان په هر کونج کې څوک د امریکا نه غږ کا څوک د کانادا نه غږ کا څوک یو د یو بل مملکت نه غږ کا او انتقادونه کا د انتقادو مثلا د حل لاره نه ده درسته توجه به ورته وشي یو هغه به وي یو پام به وي ورته اما د حل لارې نه ده ځکه چې اقدام باید ورته وشي اقدام دا چې دلته که ټول هغه مدني فعالان چې په داخل کې په بیرون د افغانستان کې دي هغې غږونه رسوي نه کا هېڅ امکان نه لري دا مسائل داسې زر په زره نتیجې ته ورسي او تاسو وینئ چې دلته داسې نه دی چې تنها طالب په تنهایی باندې دا زور وي نو واضح خبره ده چې د نړیوالو کې په نړۍ کې داسې هېوادونه شته دي چې د دوی سره د پردې په شا کې لاس یو دی او په همدغه وضعیت یې په همدور شکل د دوی خوښه دی نو دا موږ ته په کار ده چې موږ لاس په کار شو چې موږ سه یو شو او کینو ورسه او دی باید موږ سه کینې خبرې وکړو دلایل باید منطقي او بلته ووایو چې څه دلیل ده یو مملکت چې اسلامي دی نن چې عربستان یو اسلامي هېواد دی چې دین د موزس ورته شوی دی او نن بیا هغو کې هر څه حل دي او په افغانستان کې ناحله دي دا باید په خبرو حل شي ده زه فکر کوم انتقادونه به هیڅ ځای ونه نیسي او هیڅ به حل د لیار پیدا دلیل یې څه شی دی چې انتقادونه پراګنده دي انتقادونه د هر قانه یو غږ دی
ډېره زیاته مننه تیره زیاده مننه پا دی خبرونه که دی پخوانی ولسمشر سالکار عادله بهرام نظامی دی خزو دی حقونو فعال دیوه امرخیل و دی بشری حقونو فعال ممتاز یوسف زی رست رو لطولو مننه که و لطاس هم مننه کهوم چی دی خبرونه تمو تر پای غاگونی و
Let it go.